له اوس د تعلیم نه به برخې دي او خدای دې وکړي چې د امارات اسلامي مجاهدین دغه زمونږ خويندې د پانتونه خوشي کړي چې دا یاشي د وطن ترخې ته مخ وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې خبرونه. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راس ګواښونو مخنیوی کولی شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس د رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي د دوی محتسبانو د بدخشان پوهنتون ته د ښځینه محصلانو د ننوتو مخه نیولې. مولوي شیر احمد جواد وایي د محصلانو نجونو مخه د پوهنتون د دعوت او ارشاد کمیټې نیولې نه محتسبانو. د بدخشان د امر بالمعروف رئیس ویلي د حل لاره دا نه ده چې د بد حجابه ښځو پر مخ د پوهنتون دروازه بنده شي، بلکې باید هغو ته په ښه طریقه توصیه وشي. په دې وروستیو کې د بدخشان پوهنتون مخې ته یو شمېر سلانه راټولې شوې وي، خو د طالبانو یو سرتیری ځکه په تشدد سره مخاوني ولا چې هغه د چارواکو له مخکنی سپارښتنې سره سم چادري نو اغوستي. د دې جریان ویډیوګانې پر ټولنیزو شبکو خبري شوې چې د بشري حقوقو د مدافعانو سخت غبرګونونه یو پرول. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې نننۍ سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 1550 منډو هدف وټاکه او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې لدې په نړیوال جام کې انګلستان ته لوبه وبایلله او له نیوزیلند او ایرلند سره د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله به د جمعې پورې له کوربه استرالیا سره هم لوبه وکړي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې له منځه تللی دی. روسیې او مولداوا له خپلو خاورو د یو بل ډیپلوماتان ایستلي دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته له هغه د روسیې یو ډیپلومات ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو شنډ شوی توغندی د مولداوا د شمال پر یو کلي راپرېوت. د توغندي که څه هم مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې دي. د مولداوا له پرېکړې څو ساعته وروسته مسکو هم د یو مولداویایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. او د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال وایي چې د دې ښار د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې له پروني راکټۍ حملې وروسته اوس هلته د برېښنا او اوبو جریان بیرته فعال شوی دی. د روسیې په پرونیو حملو کې د اوبو د برېښنا د یوه بند په ګډون د انرژۍ تاسیسات په نښه شول چې په نتیجه کې د برېښنا او موبایل ټلیفون شبکې ویجاړې شوې او د اوبو په رسولو کې خنډ راغی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن سهار پر ټلګرام ولیکل چې د پلازمینې د اوسیدونکو کورونو ته د اوبو د رسولو خدمات بیا پیل شول. کلیچکو همدارز لیکلی چې په کیف کې بیا د برېښنا جریان پیل شوی دی، خو له پارچاویو سره. له بلې خوا د میکولایوف ښار د پوځي قرارګاه مشر ویتالی کیم نن وویل چې روسیې تېره شپه پر دې ښار څلور S300 توغندي وویشتل چې په نتیجه کې د استوګنې د یو بلاک نیمایي برخه ویجاړه شوې او یو تن وژل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی له یو کال څخه زیات موده کیږي چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناستې دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغاړي وو. دوی ازادي راډیو ته په رالېږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه یې بیکاري او له بل لوري څخه یې بېوزلي ډېرې ځوروي. خو یو شمیر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي. د ولسی جرګې پوښانه یې غړي ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخ کېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم، پلار مور مې دواړه وفات شوي، ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه هڅه مې وکړه. زه به شاید یو څوار لسو کلو جلی وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپله هم خدای دې وبخښي خیاطه وه، جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه ملاسی کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره خخ کاری، دا رنگ د دې سره خخ کاری. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس، تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې ده د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چا ته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړه چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي. د دې په نظر لدینه چې بلته د سوال لاس اوکت شي، دې ته ورته کارونه ډیر ښه دي چې میرمنې وکړي.
مثلا خځې هم دا اوس چې په کورونه ناستې کړي شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي. خصوصا زدلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې خځې ناستې دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي ربا داس چان دي چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګري کاندي چې د دینه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري، دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دي سوچو کاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوسګاری ته ورنکړم. هم دا اوس زه هم داس یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوسګار نه یم؟ ځکه زه ځان د لپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د لپاره باید څومره ذکر شم ګټور ثابت شم.
میرمن شینوار زیاتوي په کور کې هم په کار کې نو وخت راوستل شونې دی. نو ما وړي د ځان په اکلا وایي چې خیاطي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې خه بازار درلوده.
یو وخت ما خیاطي کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولې د خیاطۍ نه، یعنی یو څه غمو دی لاړه غجامې چې مونږه ګنڈلې. بیا یو بل شهر وته چې کتب ګلدوزیان به بیا ماشینی ګلدوزیان بیا مونږه ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه. دواړو به جامې ګنڈلې او کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره دغه لا قل زمونږ د ژوند گاډي چلی ده، ولې ما نو غوښته چې زه د یو چا لاسته کینم او زه نه هیڅ چا ته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناکه ژوند ولري باید فکر وکړه او هر هنر چې لري، که هغه د پخلي هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده رسامی ده هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خوځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه ده استفاده او کغه ته د واده ورک او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کله به زنه هم ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي اما په کور کې کچیرته خځه او نر دواړه ونده واخلي نو هغه کور اوسه او سوکالی
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې واندازې خوښ تیرید
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره خزه چې تعلیم یافته وي با سواد وي په رنګ نه په رنګ کور نه ځان ته کور کې پیدا کړی او ځان نه په مصرف کړی او شی دغه د جملې ننګرهار کې یو څو تنه معلمین وو چې په اول کې کوشش وکړي چې قرآنی کورسونه ولرو یا جنکو ته سواد وکړي او د قرآن شریف تدریس وکړو چې وروسته هم دا پروسه به سویس ایډ کو مکړه ای وخت پورې چې کله طالبان خبر شو به راو زموږ تر تعلیم او حاضرګان غونډې کړلې نو دروازې شاته او اختر راکه چې باقي و نو جنکې نه راټول او کورو ته راځي خو به هم په انفرادي شکل مکثر شاګردان ته د موږ نه زده کړې کولې او موږ هم سره کومک کولو دویم دا چې مثلا په هغه وخت کې ما په خپل د ایم سی ایچ کلینیک ولنټیر کار کولو چې هم بکاریات کوم او په جلال آباد کې دا هم مثلا مصروفه شوم نو دا هم یو ښه کار و ما غیزی نه به په طالبانو په آخر کال ما خپل د جرمن اګور اکشن ماسی سره کار وکړ سي تعلیمات هم ورکول خصوصا د شینوارو په ساحه کې غنی خیلو کې او بیسودو کې پروژه وه سړی به تله مسجدونو ته هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغلم تلې شپېته ښځې پنځوس ښځې په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول د امراض وخته به موږ ته معلومات ورکولو چې د موږ ته په ګټه وو ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت وو او ښځې مثلا په دې پوهېدی چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیر وکمنۍ کې زده کړې
د هغې ترڅنګ خپل زده کړې کولې مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقعد اداره یې لاندله ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه یو سپین ږیری استاد او زموږ کوڅه کې وو هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسي درس به مې ویلې اول لیول دویم لیول درېیم څلورمه کور ما کور کې ولوستل یعنی د ماته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو ورڅخه آزاد شو انزه انټنسیو کور رسېدلی وم دا په خپله هغه شیانو چې امادګي و راتلونکي دپاره نو زموږ هیله هم د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې ناامیده کېږي مه هر شپې پسې رڼا شته کوشش وکړئ چې زده کړې وکړي او یا یو بل چاته هم خیر ورسیږي خلکو ته څه ور زده کړئ دا ښه کار دی ښه پروسه ده تاسو خپله هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي دا چې څنګه نوموړي وایي
که مونږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کو نو ډېر تفاوتونه موجود دي ډېر زیات سهولتونه شته یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولای شو مونږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره مونږ وصل یو یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي پلاس کې موبایل دا پیشرفته موبایلونه پلاس کې دی او انټرنټ سره وصل دي سدوی کولای سل دي طریقه په ځان باندې سرمایه گذاری وکي یعنی کولای سي آلمانی زده کی کولای سي انګلیسي زده کی کولای سي کمپیوټر زده کی کولای سي ریاضیات یا ساينس مزامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د سفول طریقه پخشيږي هغه زده کړی ځان ته مثلا کورسونه وینیسی آنلاین کورسونه است از موږ کولای سول دینه ګټه واخلو استفاده وکړو او مطالعه وکړو هر رقم کتاب څه موږ خاص او ذوق د کولای سول سم هغه لدې مجازی نړۍ نه ترلاسه کو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وزلو یا مثلا کچیر د کار نسو کولای کدی سی په زینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطی لري یا مثلا قالین بافی لري په دې وکه هم ځان کولای سو مصروفه وساتو او هم کولای سو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیر واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړی چې تر ننه یې په درد لګي
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامې خپل ګنډم، بل دې څه زه خیاط ته لاړ سم، خپل پیسې هغه ته ورکم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لارې څه مثلا زه کوم، بیا څه زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نه وی ګنډلې، بیا ته بهانه کوي بل هفته تر څو ګوره. ته د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چیرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپل ځان ته ونه کوي؟ نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه زاره لپاره. په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې، یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه کړي کولای شي سلیقه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وتړل سه هر څه وتړل سو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز. نو نورې لارې شته، نورې چارې شته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي، دوی کولای شي چې هغه هلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویل ولي وی وایي. دا یو برخه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو، او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې زموږ ښوونځي او کاري دفاتر بیرته پیل کیږي، موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. اله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونه د ښځو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره د افغان حقوق و عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې زورونه یعنی څه؟
زیات مهرباني. ګوري، زورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضحه ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي، یو چا ته آزار ورکول دي، او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې، نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي زورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بې احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
امیس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړې ښه به وي.
خانو، زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاري لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، هغه په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یو ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهی سره مخامخ یو، نو د دې زورونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یو فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مردسالار بولی او حاکمان بولی، نو پنده اساس خزی او ماشومان تا داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بی سوادی یا کم سوادی تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دای تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطحه باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرګندې مسپاسب کڅنګ؟
طبعا د ځورونو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډیر په خوانه یعنی د 1940 کال نه را په دی خوا دا موارد حتی جرمی بنه ور کړی دا ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا ځورونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم لغوی نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او د ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول د دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د همدغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په 43 ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې او ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤول ده، آزادي مسؤول نه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره او د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده، او په دې قانون کې په 43 ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، د ویلو په واسطه وسی، د حرکت په واسطه وسی، د لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسوي، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼلی ده. د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولی دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي. کچیرته دغه حرکات را منځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه.
مس صاحب، که په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کېږي، یعنی ځورونه موجود وي، دغه ټولنه تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، لکه څنګه چې ځورونه اوس په شته قوانینو کې جرمي مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا د سرل دی چې دا د عدالت ته د لاسرسۍ موضوع ده، ولې د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار او اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که طولنه دی خپل منفی مسیر خواتزی اقده را منسته کیگی، محرومیتونه او محدودیتونه دی حقوقونه را منسته کیگی، پا اقتصادی و طولنیز و سیاسی لحاظ باندی پا شاتک را کیگی، زکه چه خزینه خصوصا خزینه دی طولن نیمایی برخده و کچیر تا دی آزار و اذیت پر بنسرت باندی دی دوی دی ته اړ کیږي چې په کور کینی. نو دا طبعا د محرومیت د آزادۍ ده، د کاغه د کار آزادی ده او کلی نور حقوق و محدودیت یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بیعدالتی ده، او هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتی کیږي طبعا په هغې ټولنه کې ستونز را منسته کیگی و اغا مسیر در طولن منفی خواته زی.
مس پس ابتا چی پیوی طولنه که خزی او ماشومان ونه زورول شی، یعنی در زورونو در مخنیوی بخاطر چه کول لازم دی؟
خواه در زورونی در مخنیوی لپاره مختلف لاری ممکنه دی. یو خوی حقوقی مبارزه ده چی کچیر تا مرتکبین و سر باید پا جدی یا در قانون پا مطابق که پا مساوی توگه مبارزه وشی په عدالانه توګه. د دې تر څنګ د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې هکله زیاته شي. د ملایما مان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور و پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په بانډو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع راکمېدای شي.
ډیره زیاته مننه که کور ودان مس باسب.
الله تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر منو دوستانو، تاسو د عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه واوریدي. داوه د دیونې د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله سپارو. ښه وخت ولرئ.